السلام علیکم. افغانستان کې د ماپښین 2 بجې سوي د ازادي رادیو بل یو ساعت خبرونه پایل سو چې روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته بیل سوي ده. په دې پروګرام کې د روژه پر مهال په خوراک او تشک کې د احتیاط پر مسله خبرې کیږي. مخکې تر دې چې متخصص ډاکټر ساسو پښتنې جواب کړي او اسد الله الدین د خبرونې د وړاندې کولو لپاره سټوډیو ته راسي، د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. په شهزاده سرای کې چې کابل کې د صرافۍ تر ټولو لوی مارکیټ ګڼل کیږي، نن سهار 14 سوي ده. د شهزاده سرای مرستیال حاجی ددګل ازادي راډیو ته ویلي پیښه د لاسیبم 14 و او هدف یې په مارکیټ کې د ګډوډۍ ایجادول و. د پوینا شل کسان ټپیان سوي چې د 15 ټپیانو وضعیت خراب دی. د کابل د امنیت قمندانۍ ویان خالد زدران ویلي په دې سرای کې یو غل د پیسو تښتولو په نیت لاسیبم غورځولی. د په خبره طالبان هڅه کوي تورن کس ونیسي، هغه د ټپیانو شمیر لاس ته نشوولی. د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله خونزاده په یو نوي فرمان کې په ټول هیواد کې د کوکنارو پر کار بندیز ولګاوه. دا فرمان چې نن یکشنبه په کابل کې د یوې خبري غونډې پر مهال اعلان سو، پکې راغلي کار چا کوکنار کړی له سزا به ورکړل شي. دا په اصل کې د چې تازه اسوسییټډ پرس خبري ایجنټس له هلمند ولایت څخه راپور ورکړی چې په دې ولایت کې ډیرو کروندګرو د کوکنارو حاصلات ټول کړي. دغه فرمان کې د بیلابیلو نشئی موادو پر کارونه، انتقال، پیر او پلور هم بندیز لګول شوی دی. د هندستان ولسمشر رام ناتھ کووند په افغانستان کې د روان وضعیت په اړه اندېښنه وښوده. ښاغلی کووند ترکمنستان ته د خپل سفر پر مهال ویلي د افغانستان نږدې ګاونډیان په دې هیواد کې اوسنیو روانو چارو او بهرنیو عواقبو ته اندېښمن دي. د هند ولسمشر اشاره په افغانستان کې د یو ټولګډونه حکومت نه جوړېدو، بشري حقونو او ترڅنګ د ترهګرو ډلو د فعالیت دوام ته د چیپ وروستوي کې پرې د امریکا په ګډون ډیرو هیوادونو اندېښنه شوبلې ده. بل خو د پاکستان د پاوز لوی درستیز قمر جاوید باجوا ویلی چې افغانستان کې د طالبانو حکومت فعالیت ډیر شنه دی، خو په خبرې بیا هم نړیواله ټولنه دی ورسره مرسته وکړي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د صدر اعظم عمران خان پر خلاف د بی باوري د رای اخیستو د بهیر مخ ورسته له هغې ونیول سو چې د دې جرګې مرستیال مشر قاسم سوری اعلان وکړ چې دغه رای اخیستو په اړه مسوده د اساسي قانون خلاف ده. عمران خان چې تر اوسه برخلیک نه دی معلوم، د پاکستان د ولسمشر څخه د ملي پارلمان د منحل کېدو غوښتنه کړې ده. عمران خان نن په یو ټلویزیوني وینا کې ویلي چې ولسمشر ته مشوره ورکړي چې ملي او ایالتي پارلمانونه منحل کړي. عمران خان دغه راز پر ولس غږ وکړ چې د نویو ټاکنو لپاره چمتووالی ونیسي. د اوکراین د کورونی چارو وزارت وایي چې نن سهار وختي د اوکراین پر بندري شهر اودیسا هوایي بریدونه وسول. د دې وزارت یو چارواکي انتون هیراشینکو په خپل ټلګرام پاڼه کې ویلي چې د شهر په ځینو برخو کې د اور لګیدو راپورونه ورکول سوي او یو شمېر توغندي هم د هوایي مدافع ځواک لخوا شنډ کړی سوي دي. د اودیسا ښاري شورا هم پر خپل ټلګرام پاڼه د بریدونو خبره تایید کړې ده. اودیسا چې شاوخوا یو میلیون نفوس لري، د تور سمندرګي پر غاړه هغه ښار دی چې تر اوسه د اوکراین په کنټرول کې دی. او د اوکراین حکومت وایي چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د دوی او روسیې د استازو ترمنځ له څو اونیو خبرو وروسته باور سوي چې لومړنۍ مثبتې نتیجې څرګندې سوي دي. د سولې په خبرو کې د اوکراین د پلاوي مشر دیویټ آراخامیا پرون په یو مرکه کې وویل چې شایي ژر د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زلینسکي او د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین ترمنځ کتنه وسي. د خبرونی په پاتې شیبو کې اسد الله لودین روختیا د ژوند شتمنۍ پروګرام کې در سره دی.
روختیا د ژوند شتمنۍ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. روژه مو مبارک او اطاعتونه او عبادتونه مو د الله په دربار کې قبول شه. ځینې کسان د روژه مات پر مهال له اندازې زیات خوراک او څښاک کوي چې له روغتیایي پلوه ورته ښه نه ګڼل کیږي. روغتیا پالان وایي ځینې مزمنې ناروغۍ داسې دي چې پرې اخته کسان روژه نشي نیولی او که یې نیسي هم باید له خپل معالج ډاکټر سره پرې مشوره وکړي. تاسو د روژې پر روغتیایي او منظمو خوړو او څښاک څومره پوهیږئ؟ کوم ناروغان باید د روژې لپاره له خپل معالج ډاکټر سره سلا مشوره وکړي؟ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام مو همدې موضوع ته ځانګړی کړی. کوربه مو زه اسد الله لودین یم او را سره میلمه دی د داخله چارو او شکر ناروغیو متخصص ډاکټر فضل احمدزی. ډاکټر صاحب ستړي مشه، ډاکټر صاحب استودیو سره وصل دی. اوریدونکو تاسو ته هم ښه راغلاست وایم. دا خبرونه تاسو لپاره ده. هیله ده چې د تماس شمیرې در سره ولیکئ او له ډاکټر صاحب نه خپلې پوښتنې مطرح کړئ. د تماس شمیرې درته اعلانوم: 0040 22 11 2 5401 بل د تماس شمیره دا چې په دې شمیره کې تاسو واتساپ هم موندلی شئ که انټرنیټ مو ښه کیفیت ولري کولی شئ مستقیم په واتساپ مو ته اړیکه ونیسئ چې مصرف مو کم راشي دا شمیره ده 0040221200 په دې هیله چې خبرونې ته زنګ راووهئ او د خبرونې تر پایه زموږ ملتیا وکوي او د ډاکټر صاحب سپارښتنو ته غوږ شئ. ډاکټر صاحب فضل احمدزی سټوډیو ته وصل دی، راځئ پیل دې نه وکړو چې تاسو په سر کې هغو کسانو ته چې روژې نیسي څه سپارښتنې لري، دوی باید خپل د خوړو او څښاک رژیم څنګه برابر کړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه هم په خپل وار سره ټولو هیوادوالو ته خپل طرفه نیک هیلې سلامونه او احترامات وړاندې کوم. دا چې لودین صاحب روژه مبارکه ده، د روژې په میاشت کې دغه د خوراک بیلانس یا توازن چې ونه ساتل شي دا نو کیدلی شي چې نوې ناروغیانې رامنځته کړي، یا دا چې هغه څوک پخوانۍ مزمنې دوامدارې ناروغیانې لري په دې ناروغیانو باندې منفي تاثیرات واچوي. اول مخکې له دې نه چې په دې باندې خبره وکړو، امید مو دا ده چې دا خوراکي مواد مستقیما د هضمي سیستم سره رابطه لري. بیا په هضمي سیستم کې مهمه برخه چې ده هغه معده ده. معده چې ده د هضمي سیستم او د بدن د ذخیره‌گاه په نامه سره هم یادیږي. اکثره ټول مواد چې موږ تاسو خورو که هغه پروټین دي که کاربوهایډریټ دي که هغه شحمیات دي که ویټامینونه دي، اکثرا د دې موادو دغه د هضم او د جذب پروسه چې ده په داخل د معده کې صورت نیسي. نو په همدې اساس باندې کله چې یو څوک روژه وي 14-15 ساعته روژه نیسي، بیا نو د افطاري په وخت کې باید ډېر زیات کوشش وشي معده په دې وخت کې یو څه اندازه استراحت تللی وي. ټولې هغه غذاګانې چې هغه د معدې د تیزابو د افراز یا په سیکریشن باندې تاثیرات کوي هغه تنبیه کوي، هغه زیاتوي. د هغو غذاګانو په خوراک یا مصرف کې باید ډېر زیات احتیاط وشي. چې په ساده ډول سره وایم، ټولې هغه غذاګانې چې هغه ترخې دي، ټولې هغه غذاګانې چې هغه ترش دي، نو د روژه ماتي په وخت کې له دغه غذاګانو څخه باید په اوایلو کې استفاده ونه شي. په دې وخت کې باید د شیدو څخه زیاته استفاده وشي، د یخنۍ شوروا نه باید استفاده وشي، د میوې د جوس نه استفاده وشي، د پخې سبزی نه استفاده وشي. نو دا به زموږ ستاسو د صحت لپاره او هغه معده چې 14-15 ساعته استراحت کړی وي د معدې په مقابل کې به یعنی داسې لوډ یا بار نه وي په معده باندې به منفي تاثیرات نه کوي. ځکه په معده کې چې د الله تعالی په طبیعي ډول سره داسې یو میکانیزم ایښی ده چې په معده کې تیزاب د معدې د بعض حجراتو څخه د معدې په جسم کې قرار لري چې هغه ته پاریټل سیلز وایي. د دې حجراتو وظیفه د معدې د تیزاب جوړول دي چې دغه هایدروکلوریک اسید یا د معدې تیزاب. نو دغه د معدې د تیزابو خاصیت دا ده چې په هر شي باندې ولګیږي هغه شاید تخریبوي. دا چې په معده کې دغه د معدې تیزاب په نارمل حالت کې معده نشي خرابولی، دغه هدف دا ده چې د تیزاب په مقابل کې الله تعالی بعضې دفاعي فکټرونه چې هغه ته پروټیکټیو فکټرونه د معدې وایي دا هم جوړیږي. نو معده د تیزابو د منفي تاثیراتو څخه ساتي. کله چې موږ تاسو روژه ماتی کوو نو د روژه ماتی په جریان کې هغه غذاګانې چې هغه د معدې د تیزابو افراز تنبیه کوي یا زیاتوي، نو د دې غذاګانو په مصرف کې باید په اول کې ډېر زیات احتیاط وشي. که چیرته احتیاط ونه شي نو همدغه د معدې د تیزابو افراز هغه پاریټل سیلز یا هغه حجرات چې په معده کې تیزاب جوړوي دا تنبیه کیږي او په نتیجه کې دغه بیلانس یا توازن چې په معده کې په نارمل حالت کې قرار لري دا برهاب خوري. په نتیجه کې د معدې تیزاب د معدې ادیس 12 د مخاطي عضلاتي طبقې سره مستقیما رابطه پیدا کوي. نو دغه د مستقیما رابطې په صورت کې نو هغه چې د مخاطي عضلاتي طبقه ماتوي، تخریبوي، په نتیجه کې د معدې زخمونه او د معدې مشکلات رامنځته کوي. د دې لپاره چې داسې مشکل سره مخامخ نشو نو باید د روژه ماتي په اوایلو کې دا چې زموږ ستاسو په مذهب کې هم سنت په خرما باندې یا په شیدو باندې یا په اوبو باندې روژه ماتي، دغه هدف د تبل نظر هم دغه ده، باید دغه غذاګرو څخه استفاده وکړو چې هغه د معدې تیزاب زیات نه کړي. او دا چې نور مرضونه مثلا یو څوک شکر ولري یا دا چې د وینې غوړ ولري یا دا چې د ګردو امراض ولري د معدې امراض ولري، په دې ټولو باندې به ان شاء الله د برنامې په جریان کې خبرې کوو. د سختو ثقیلو غذاګرو څخه د افطاري په وخت کې باید ډډه وشي او نرم ملایم شی وخوړل شي تر څو چې معده ورسره تطابق یا اډپټیشن ولري او په معده باندې کوم خاص لوډ یا بار رانشي.
بله ډاکټر صاحب، ځینې کسان اکثره په جمعتونو کې چې په وطن کې به روزه ماته کېده، روزه به ماته شوه، خواړه کم خوړل کېده، معده به ټوله نه ډکېده، بیا به لمونځ کېده، بیا به کسان تل د ډوډۍ لپاره کور ته چې دغه د روزماتی او ډوډۍ ترمنځ تقریبا نیم ساعت پورې یا شل دقیقو پورې فاصله راتلله. او ځینې کسان بیا داسې دي چې هماغه ملا چې څنګه اذان وکړي له یو سره خوړو ته کښېني تر هغه چې معده ډکه نه سي له دسترخوانه نه پاڅېږي. له طبي پلوه هغه کسان چې روژه ماتوي بیا لمونځ کوي بیا ډوډۍ خوري د هغو کسانو صحت څه ډول وي معده یې څه ډول عکس العمل ښیي او هغه کسان چې په یوه دمه کښېني دسترخوان ته او بیا جګېږي لمانځه ته له طبي پلوه دا څنګه وضعیت دی؟
لودین صاحب تبیل نظر کله چې مقام کې د افطاری په خاطر اذان کیږي باید په اوبو باندې یا په خرما باندې یا مثلا په شودو باندې باید روژه مات شي. داسې په نیمه معده باندې یو شی که وخوړل شي د هغې نه وروسته باید لمونځ وکول شي تر څو چې معده بیرته د عادي حالت سره عادي حالت را وګرځي. بیا د هغې نه وروسته نوره غذا چې کومه غذاګان یو هغه غذاګانو ته ادامه ورکول شي. یو دم د څوارلس یا د پنځلس ساعتو نه وروسته چې معده خالي وي یو دم باید په معده باندې بار یا لوډ رانشي اضافي غذاګانې ونه خوړل شي، خصوصا هغه غذاګانې چې هغه ترشي وي یا ترخي وي، یعنی سپایسي فوډ. سپایسي فوډ باید د روژه ماتي په وخت کې ډېر څخه استفاده ونه شي. نو د روژه ماتي په وخت کې باید په نیمه معده باندې په اول کې باید دغه نرم شیان چې وي د دې څخه استفاده وشي، که هغه پخه سبزي وي، که هغه مثلا شودي وي، که هغه یخنۍ شوروا وي، که هغه د میوې جوس وي، بیا د هغې نه وروسته دغه لمونځ دا شی داسې د لس دقو پنځلس دقو تر نیم ساعت شل دقو نه وروسته بیا کولی شي چې په تدریجي ډول سره نورې غذاګانې واخلي، هغه خپل عادي حالت ته باید معده هم راګرځي، معده هم دې سره توافق کولی شي او دې شخص ته بیا مشکلات نه پیدا کېږي. خو که چېرته یو څوک یو دم مکمل په یو 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 یوې مخېنه چې کله افطار د افطار په خاطر اذان وشي او ډوډۍ ته کښېني مکمله غذا وخوري، خصوصا دغه ترخي غذاګانې ترشي غذاګانې لکه دغه پیکوړي وي، که مثلا دغه ترخه بولانیان وي، که مثلا چکني و اچار هم ورسره وي، نورې ثقیلې غذاګانې، دا نو په هضمي سیستم باندې خصوصا په معده باندې ډېر منفي تاثیرات کوي. منفي تاثیراتو میکانیزم مخکې تشریح کړ چې هغه د معدې د تیزابو افراز زیاتوي، ځکه ټولې هغه غذاګانې چې هغه په خپل ترکیب کې ویټامین سي ولري، ټولې هغه غذاګانې چې هغه ترخي وي، د هغو میکانیزم د طب له نظره دا ده چې د معدې هغه حجرات چې هغه تیزاب جوړوي دا نور هم تنبیه کوي، د تیزابو افراز یا سیکریشن زیاتیږي او په نتیجه کې په داخل د معده کې هغه کوم بیلانس یا کوم فرمول یا کوم میکانیزم چې موجود و الله تعالی یې کیده هغه برهم خوري او په نتیجه کې د معدې د مشکلاتو او نورو قسمه قسم صحي مشکلاتو سبب کېدلی شي. او بلکې چیرې ډېر غذا وخوړل شي د زړه په دهانه باندې هم فشار راوړي، نو کارډیک آوټپوټ زیاتیږي، د زړه ستونزې مشکلات هم رامنځته کولی شي. نو په همدې اساس باندې چې په تدریجي ډول سره باید غذا واخیستل شي او ډېره نرمه غذا مایاتو نه باید استفاده وشي، د توندو غذاګانو څخه، د ترشو غذاګانو څخه، د ثقیلو غذاګانو څخه، یا دا چې یو دم باید معده
پروگرام دے. علیکم السلام.
او د دې مبارکۍ میاشتې مبارکۍ درته وایم. پښتون یم، له جوزجان
څخه. او مهرباني وکړئ پښتون صاحب، تاسو د خبرونې پر موضوع څه وایئ راته، او که کومه پښتنه هم لرئ مهرباني.
تشکر. مخکې له دې نه چې د محترم ډاکټر څخه پښتنه مطرح کړم، لنډ نظر د موقع څخه په استفادې ورکوم. او لنډ نظر مې دا دی چې روژه د مواساتو، مساواتو، د همدردي او غمخوري او د عطوفت میاشت ده. دا د مسکین د حاله څخه د ځان خبرولو میاشته، ځکه روژه خدای تعالی په دې پیدا کړه چې د دې سرمایه دارانو نسونه یار وږي شي په روژه کې، تر څو چې دوی د بې بضاعتو انسانانو د حاله خبر شي. نو زما پر سرمایه دارانو باندې او هغه کسان چې یو شی لري باید د خپل بې بضاعتو انسانانو سره کومک وکړي، او که کومک نه ورسره کوي دا نرخونه دې نه پر لوړوي، که زکات نه ورکوي، بل شی نه ورکوي، دا خوراکي توکي نه پر لوړوي چې په افغانستان کې ډېر بد حال دی. نو پښتنه مې ډاکټر صاحب سره دا ډاکټر صاحب ډېرې ښه مسلې ته اشاره وکړه. اوس خو هر شی یک بار مصرف شوی دی، نو که تغیرات مشکل راغلي دي، پخوا به موږ چې روژې ماتولې یو درې غره په اوبو به مو وچلې، نظر په سنت علیه السلام د ده د ذهن او د ده د علم نه قربان سم علیه السلام طب هم درلودی، نو دغه یو دوې خرما وي دوه غره په اوبو مو وچلې، هغه به مو روژه ماته کړه، بیا به مون مبارک ادا کړي شل دي کې ورسته به بیا موږ روژه ماته یا خواړه خوړله نو اوس هغه خبرې بل رقم شوي. اوس هم چې تو ته د فرانه راځي چې زنګون ورته کټ کې تر هغه اندازې روژه تر هغه اندازې خوري چې قریب پر لمونځ تاخیر شي. او پوښتنه مې ډاکټر صاحب دا ده یو روژه تی په تشنامي کې یا په روژه مات کې وروسته د لمانځه د روژه مات شیم په څومره اندازه خواړه باید دی وخوري چې د ده پر معدې باندې بوج رانشي؟
سلامت اوسې قاری صاحب پښتون ډېره مننه. نظر مو واورېدل چې پوښتنه مو هم ولیکل شوله. وروسته به ورته ډاکټر صاحب ځواب ورکړي. بل اورېدونکی راخلو، مهرباني وکړئ. روغتیا د ژوند شتمني پروګرام.
ډېره مننه جناب لودین صاحب د سلام په وړاندې کولو سره. نبی الله زابلی د زابل اوسېدونکی دا شیبه د ایران نه شیراز خبرې کوم.
ښه، مهرباني وکړئ زابلی صاحب. تاسو مسافرۍ کې حتما مو روزه نیولې ده او پوښتنه هم لرئ چې خپرونې ته مو زنګ راووهه. مهرباني وکړئ.
ډېره مننه ډاکټر صاحب محترم ته هم سلامونه. او پوښتنه مې همدا ده ډاکټر صاحب محترم، دا چې موږ یعنی په یو درانه کار هم مصروف یو، د شپې له مخې کار کوو، خو کله چې روزه ماته کو کار ته ورولاړیږو کار شروع کوو، ورسره سم دم همدا ځای ګرم هم ده، نو ډېرې زیاتې سړې یخچالي او تقریبا یخې اوبو نه استفاده کوو پیدا کېږي. نو اوبه ډېرې له ډېرو سړو اوبو استفاده وکړو تر څو روزه مو د ورځې په جریان کې ښه او ښکلي کله
غږ مو پری کېږي. فکر کوم انټرنیټ وضعیت ښه نه ده. ما پوښتنه مو ولیکل شوله، پوښتنه ما یاداشت کړله، حتما به ورته ډاکټر صاحب وروسته ځواب ورکړي. ډېره مننه. بل اورېدونکی راخلو، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام. مهرباني وکړئ ستاسو غږ سټوډیو سره وصل دی، خبرې وکړئ.
السلام علیکم جناب لجن صاحب. سلام تاسو ډاکټر صاحب وا مهر د چشبه او درجه مبارک ورځ مو خیر از تاسو
او مننه. سلامات او سید څه پښتنه لري او څه نظر لري پر خبرونه؟ مهرباني.
مننه صاحب لجن صاحب سفر محمد او خاطر ما ته نه ولا تجارب لسانی ته ډاکټر صاحب ته خدمت ستنه ده چې پروژه کې بعد مستهم خواړه وخرو دا هم د ډاکټر صاحب وخت.
ښه، مننه. خو اکثر صاحب غا کیفیت مو هم ښه نه دی، خو پښتنه یاداشت ولسته ډول خواړه وخورو. وروسته به درته ډاکټر صاحب نور وضاحت هم درکړي. مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام. ښه، مهرباني وکړئ. لږ زر ځای کې بدل کړئ چې غږ مو لږ واضح راشي. مهرباني وکړئ خبرې وکړئ. اوس صحیح شو، اوس مو غږ صحیح ده. مهرباني.
ما دې چې روز مات وکم دا ډاکټر صاحب څنګه دا پښتنه چې ما پر نه دا باندې ورکم درد دی چې دا ولې؟
ها، هر څه چې وخوري درد پر راځي او کنه خاص خوړې دي چې لغن وروسته درد پر راځي؟
یا چې ګوډي وخورم ګوډي نه.
ها، مننه. سلامات اوسې. پښتنه مو واورېدل شوله، وروسته به ورته ځواب ترلاسه کړي په دې هیله چې مشکل مو حل سي. بل اورېدونکي راخلو، مهرباني وکړئ. ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام. تاسو غږ راځي، مهرباني وکړئ خبرې وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ رادیو غږ مو لکټ کی خبرې وکړئ.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. سلیم شه، مهرباني.
سلام دې جوړې په خیر. اول تاسو سلام بیا ډاکټر صاحب محترم ته سلام علیکم. زه د هلمند ولایت رحمت الله نبیل ساتر افاډی کې یم.
ښه، مهرباني وکړئ. تاسو د موضوع په اړه څه نظر لرئ او څه پوښتنه هم کولای؟ مهرباني.
والله دا مو ډېر ښه دغه انتخاب کړی ده، خو ما د ډاکټر صاحب محترم څخه یوه دا پوښتنه ده چې دغه یو تکلیف زه ډېر زیات لرم، کله چې جماعت وکم یا مخصوصا ډوډۍ وخورم نو جماعت وکم استراحت کوم، دغه د پښو د وجود درد مې ډېر زیات دی، حتی د ښې څو ځای مې روغتیایي دغو ته مراجعه کړی ده، او هغه دوا کومه داسې نتیجه نه ده ورکړې، یعنی نور یې هم په تکلیف کړی یم. دغه د پښو درد ډېر زیات لرم، او حتی د سترګو دید هم ډېر ورسره کم شوی دی. آیا دا به د څه علاج؟
نو تاسو دغه ناروغي له روژې سره کوم تړاو نه لري؟ په عادي حالت کې هم تاسو دغه د پښو درد لري؟
نه نه، خو خصوصا اوس خو دا تقریبا دا دوې ورځې کې ډېر سخت شدید حفاظت کړی یم.
ښه، فکر کوئ روژې سره به ارتباط ولري ستاسو د پښو درد؟
بلکل بلکل، مخکې چې وم هم کار و کسب مې کولو داسې خاص دغه مې نه ورته کو خاص ډېر نه وم تکلیف وم، خو داسې خاص نه وم ورسره تکلیف، خو خصوصا چې اوس دا د سهار خواستې سهار اته نه بجې ډېر سخت شدید فازار یم، دغه پښو د وجود نه ډېر دومره فازار دي. معایناتونه مې هم کړی دي، خو هغه هم کومه داسې دغه نه ده کړې، هغه چې ته کوم داسې دغه مشکل نه لري نه پوهېږو، دوایي یې راکړې ده، خو بیا هم په دغه دوایي سربېره باندې کومه داسې نتیجه نه ده ترلاسه کړې.
ښه، تاسو راسره اوسئ، ممکن ډاکټر صاحب هم پوښتنه ولري. ډاکټر صاحب، تاسو د اورېدونکو نه څه پوښتنه لرئ؟ دی وایي چې پښو درد مې له روزې سره تړاو لري او د دوه ورځې وای ډېر شدید سوی ده.
رحمت الله جان، زما سلامونه او عام قبول کا.
مهربانی. او دغه دوی ورځې کې ډېر سخت شدید فازار یم، دغه وجود نه ډېر دومره فازار یم چې حتی روغتیایي مرکزونو ته مې بېخي ډېر مراجعه کړې ده، د هلمند مرکز ته، د کندهار ته تللی یم، حتی کابل ته هم دوه ځله تللی یم، خو مخکې دومره نه وم ورسره دغه دوا سره شوم، هغه سره څه کنټرول وم، خو اوس دې روژه چې راغلې ده ډېر سخت شدید فازار یم ورسره.
نه، زما سوال دا ده چې د دې تکلیفو په څنګ کې تنده خو به نه کوي، خوله خو دې نه وچېږي، تش امتیاز ته خو به ډېر زر زر نه ځي، داسې مشکلات خو به نه لري د دې په څنګ کې؟
دغه لرم، دغه د ستنې درد لرم، کله چې سهار راپاڅېږم دغه مسجد ته ځم، دغه د ستنې وچخوالی لرم، ستنې مې وچخوله کې او درد کوي، د ستنې دردوالی لرم، او بل دغه امتیاز اودس چې کوم هر لمانځه ته یو اودس کوم. وزم تقریبا مخکې ډېر ښه وم، د باډۍ نه تقریبا شپږ پنځوس کیلو وم، خو اوس تقریبا نه څلوېښت راغلی یم.
سلامت اوسې، مننه. کور ودان. یو بل اورېدونکی راخلو له واټساپ نه استډیو سره وصل دی، بیا ورزو ډاکټر صاحب ته چې پوښتنې ځواب کې مهرباني وکړي. آزادۍ راډیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام. مهرباني خبرې وکړي.
وعلیکم السلام.
وعلیکم السلام، مهرباني وکړي.
علي محمد نیمروز، ولایت دلارام ولسوالۍ.
مهرباني وکړي احمد رور، تاسو د خبرونې پر موضوع څه وایي او که کومه پوښتنه هم لرئ مهرباني.
زما ډاکټر صاحب سره پوښتنه ده، روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی؟ و
بله. و
نو دا چې بعضې اکثره مریضان دي، زنانه مریضان یا په دغه کې د حمل تکلیف لري، نو چې روژه ډېر ماپښین خوا کې ډېر زور پر کې زوپیات کې ډېر زیپی اور پیدا کوي، دې کې مخصوص کم خواړه استعمال کې، باید په داسې وخت کې کم خوراک څخه استفاده وکړي چې یا ماشوم پر تی باندې ولري تی ور کې ماشوم ته، یا په حمل ولري دا وخت کې ډېر زیپی لري، نو دغه مریض سره کم خواړه ته شاده چې خاص خواړه کم شي بیا ډېر استعمال کړي.
ښه، سلامت اوسې. کور ودان پوښتنه مو یاداشت وله، ستاسو پوښتنه دا وه چې میندوارو ښځو ته او یا هغه ماشومان چې تای ورکوي ماشوم ته، دوی څه ډول خواړه وخوري په روژه ماتي او دغه راز پشنمي کې چې هغه د وجود انرژي پوره وي چې وکولی سي خپل ماشوم ته هم شیدې ورکړي او یا ماشوم په ګډه سالم وساتي؟ مننه. سلامت اوسې اورېدونکو، تاسو یو څو شېبې اړیکې منیسئ، غوږ شئ د پوښتنو ځوابونو ته، بیا به وروسته بیا موقع درکو اړیکه ونیسئ را سره. ډاکټر صاحب، راځئ چې د پوښتنو ځوابونه پیل کړو. تاسو کې یاداشت کړی وي، خوښه مو چې له پاسه شروع کوئ یا لامدې وروستۍ پوښتنې نه پیلوئ. مهرباني وکړئ، مایک ستاسو دی، څه وایئ دی اورېدونکو ته؟
بس پلو بشرو کو دا چې د پښتون روچ د ګوزجان تماس نیولې او بل خاصار روچ د قندهار نه، د دوه پښتنه تقریبا شباهت لري. د روژمات په وخت کې او د پښتنې په وخت کې د کوم خوړو څخه استفاده وشي تر څو پورې زمونږ سازو معده باندې او په صحت باندې ناوړه تاثیرات ونه شي. د برنامه په شروع کې هم چې دوی برنامه ورزلي ما ورته اشاره وکړه دا چې مثلا ورځ اوس تقریبا ورځ غټیږي په دغه ورځو کې هم څوارلس دې ساعته یو څوک روزه وي نو چې کله روژه ماته کیږي د روژې ماتېدل باید په ډېرو نرمو غذاګانو باندې وشي. اول باید د روژه ماتې په وخت کې اوبه وي، شودې وي، دا چې د میوې جوس وي، خرما وي، په دې باندې باید روژه ماته شي. بیا د هغې نه وروسته لمونځ او نور دغه فرایض ادا شي. وروسته د هغه نه بیا په تدریجي ډول سره باید نورې غذاته ادامه ورته وشي او هغه غذا چې بدن ورته ضرورت لري هغه په تدریجي ډول سره بیرته باید معدې ته داخل شي تر څو چې بدن هغه تقاضا او د بدن ته هغه کافي انرژي ورکړي. خو د روژه ماتي په وخت کې ټولې هغه غذاګانې چې هغه د معدې د تیزاب او افراز زیاتوي. بد وختونه چې زموږ استاذو په هېواد کې اکثره فامیلونه د روژه ماتي په وخت کې همدغه غذاګانې کاروي چې هلته باید پکې ترخه شیان وي، ترش شیان وي. دغه ترخو ترش شیانو څخه زما هدف دا ده چکنیان هم اکثره خلک استفاده کوي، اچار هم استفاده کوي، نارنج او لیمو هم د روژه ماتي په وخت کې زیات استفاده کیږي او هغه سپایسي پور چې ترخې غذاګانې دي دا هم ډېر زیات کارول کیږي. نو په دې وخت د روژه ماتي په وخت کې دغه شیان باید نه کارول شي. د روژه ماتي په وخت کې دغه نرمې غذاګانې چې هغه ترخې غذاګانې هم ترخ خاصیت هم نه لري، ترش خاصیت هم نه لري، دغه نرمې غذاګانې چې د رو پی ایچ هغه معمولا صفر وي یا او وي دغه چې غذاګانو څخه استفاده وکړي تر څو چې د معدې په تیزابو باندې یو
بله ډاکټر صاحب زه همدلته یو بله پوښتنه هم کوم، ممکن د اوریدونکو پوښتنه هم وي. دغه ترش خواړه یا دغه ترخه یا سپایسي خواړه چې تاسو ورته وایي دا په روژه ماتي کې صرف اونه خوړل سي او که نه له روژه ماتي نه وروسته یعنی شل دقیقې وروسته یا نیم ساعت وروسته چې خلک ډوډۍ خوري هلته هم دغه خواړه په اسانه اونه کاروي؟
اول خدای رحمت په واکه باید بیخي ونه خوړ دا ونه کارو شي او هغه څوک چې د مېدې مشکلات ولري د پانه د مېدې زخم ولري کبل دی ویډیو د هضم سیستم کوم مشکل ولري هغه د رحمت نه وروسته د غشل د خین نیم ساعت وروسته یا په پښتمی کې هم د غذاګانو څخه استفاده نشکولای. ځکه امدغه ترخی غذاګانې، ترش غذاګانې یو د میډی د مشکلاتو، د میډی د زخم د مشکلاتو یو کاز یو ویلات امدار غذاګانې دي. کچې د څوک د پخوانه د میډی مشکل لري هغه باید د روژه ماتي وروسته هم نه کاروي او یادا چې روژه نه وي په بوزه کې هم د غذاګانو څخه باید استفاده ونه شي. او کچې د څوک د میډی مشکل نه لري د روژه ماتي په وخت کې دا غذاګانې نشي کارولی وروسته دغه نه د پښتنې په وخت کې یا د روژه ماتي وروسته یو شدقي نیم ساعت یو ساعت وروسته چې په تدریجي ډول سره بل مې دا ټکوي بیا کول چې په واقع کې د څه استفاده کول چې بیا کوم مشکل نه لري.
بله پښتون سه پښتني او بل جز هم درلود وای څومره خواړه وخوري که څه هم یو څه مشکل وي چې سړی پوسی اما کله کله تجربه دا خو دل چې کله سړی وګي وی ډیر نه پويږي چې دای څومره خواړه وخوري اما ورسته پويږي چې خواړه چې کوم خوړل هغه پرې بوج سوي دي یعنی لاندازې نه زیات. څه وای د پښتني جواب کې چې د اندازې لپاره څومره خواړه یعنی عادي خواړه لکه نور ورځو کې چې ما خام پر محل خوري اما غمره او کنه لږ زیات هم خوړل لیسي
نا نه لودین صاحب پروژه کې باید د عادي ورځو په نسبت باندې کم خوړل په اول کې وویل شي په تدریجي ډول سره تر څو چې میده وسره ډټیشن یا توافق کې یا میده باندې لوډ بار نه شي باید په تدریجي ډول سره کله چې یو شخص روژه ماتي کوي پروژه ماتي نو وروسته د غدشل د خو دین سات نو وروسته هم چې د دوه مړې درې مړې نور هم اشتیاوی باید ډوډۍ پاس کی ځکه کله چې موږ ستاسو میډې ته غذا لاړ شي نو د هر غذا انرژي معلومه ده. مثلا یو مثال درته درکومه یو ګرام کاربوهایډریټ چې موږ تاسو سره کاربوهایډریټ د خواږه شیان دي کاغه وریجه ده کاغه ډوډۍ ده کاغه نور خواږه شیان دي دا نو 2.5 کیلو کالوري انرژي تولیدوي. یو ګرام پروټین لکه دا غوښه لوبیا نخور هګۍ د ته پروتيني مواد وای دا یو ګرام پروتین 3.5 کیلو کالوري انرژي بدن ته ورکوي او یو ګرام شحمیات غوړ دا دموګو تاسو بدن 3.5 کیلو کالوري انرژي ورکوي. نو د دموګو تاسو باید دا بیلانس ولرو چې موږ څومره کاربوهایډریټ څخه استفاده کولای شو، څومره پروتین څخه استفاده کولای شو، څومره د شحمیاتو څخه استفاده کولای شو. زموږ بدن په کومه فیصدي باندې له پروتین څخه انرژي واخلي، په کومه اندازه سره د کاربوهایډریټ څخه، په کومه اندازه د شحمیاتو څخه انرژي واخلي. د دې فیصدي معلومه ده په نور ټول دنیا کې چې کله یو څوک د غذایی مواد اخلي، د غذایی مواد څخه بدن ته د انرژي د ورکولو هغه فیصدي هغه معلومه ده چې په کومه فیصدي باندې دا شی وکړول شي تر څو چې په فشار باندې هم په تاثیرونه کې، د زړه په امراض باندې هم په تاثیرونه کې، په شکر باندې هم په تاثیرونه کې، او که چیرې څوک لري دیغه په هغه کبوالی کې پیسدی معلومه ده د ټول خبرو بره به انشاء الله بجریان د برنامه کې خبرې کوو خو زما ورته دغه لا تر دې چې دوه درې مړې نور هم اشتیا لري ډوډۍ باید بند کړي نو ځکه دغه ډوډۍ بیا وروسته زموږ ستاسو بدن ته انرژي ورکوي او دغه انرژي زموږ ستاسو بدن لپاره په دغه اوایلو کې کافي ده.
بل اوریدونکو چې ایران اړیکه نیولې و وای یخې وبوڅ خو ځکه چې شپې لخوا کار کوو او د ورځې لخوا هم وای چې روزه باندې خاطر رسینو تر ډیره یخچالي وبوچ کی یا یخې وبوچ کی د دوی لپاره سپارښتنه او توصیه څه ده؟
اصلا په تبابت کې دا اصل ده چې نه ډېر زیات یخ وي یخ شي او نه ډېر زیات ګرم شي دا 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 د دې په تبابت نظر کې نه ده. که چیرته موږ تاسو ډېر زیات یخ شي وخورو یا ګرم شي وخورو مثلا که چیرته یو څوک کار کوي په جریان د کار کوي بیا هم زموږ ستاسو صحت باندې ډېر بد تاثیر نه کوي ځکه بیرته زموږ ستاسو بدن کې د کار په کولو کې حرارت تولیدیږي انرژي تولیدیږي هغه بیرته د بدن د حرارت درجه ثابته ساتي. خو که چیرته یو څوک یخ شي استفاده وکړي هوا ګرم وي فزیکي فعالیتونه لري کارونه لري نو په هغه صورت کې دا د عضلاتي سپازم سبب کېدلی چې زموږ ستاسو د بدن د حرارت درجه چې هغه ډېر درجه ده ثابته درجه ده په دې باندې هم تغیرات د منفي تاثیرات اچولی شي. نو په همدې اساس باندې که چیرته فزیکي فعالیت کوي زما ورته توصیه ده یخ شي ډېر ونه خوري خو بیا هم د هغه چا په نسبت باندې چې هغه فزیکي فعالیتونه لري یا کارونه لري نو که چیرته څوک کار لري دومره منفي تاثیرات نه کوي ځکه بدن بیرته هغه ګرموي او هغه سپازم د بدن په د حرارت په درجه باندې کوم تاثیر نه چوي. خو که چیرته داسې اوبو څخه چې هغه ډېر زیات یخې ده استفاده وکړي نو دا به د صحت لپاره بیا ډېر زیات مفید وي.
بله مننه کوم ډاکټر صاحب. د بل اوریدونکو پوښتنه دا وای هغه کسان چې د معدې تکلیف لري دغه پوښتنه دا وای چې وای روزمات چې کوم روزمات نه می ورسته اوتومات معده په دردېږي او د معدې په درد اخته کیږم.
لودین صاحب دا د معدې مشکلات د معدې امراض چې کوم دي دا د غذایی مواد سره د یو شخص نظر و بل شخص ته فرق کوي. بعضې غذاګانې دي چې هغه مستقیماً د یو د خوراک نه وروسته د معدې مشکلات زیاتېږي په بعض اشخاصو کې او بعضې اشخاص دي په هغو باندې کوم تاثیر نه اچوي. خو بعضې غذاګانې دي چې هغه د خوراک نه وروسته د معدې مشکلات کمیږي. زما ورته توصیه دا ده چې د معدې د روژه ماتي نه وروسته دا چې د دې معدې مشکل پیدا کیږي د دې هغه اساسي علت باید پیدا کړي. په معدې کې د معدې مشکلات چې کوم دي د غدرې اساسي علتونه لري چې په معدې کې د معدې مشکلات رامنځته کیږي. اول ټول هغه اساس چې وایي د معدې مشکل لري یا د معدې په قسمت کې د احساس د درد ولري نو د 15 او 20 نه نیول تر 90% پورې د دې د غدې معدې مشکلات او علت به یو میکروبي چې نو ته اچ پایلوري وایي یا هیلیکو باکتر پایلوري چې یو ګرام منفي باکتریا ده. باقی منده د 15 تر 20% پورې د معدې د مشکلات او هغه اساسي علتونه چې دي هغه خود سرانه د درد دواګانې دي چې د درد دواګانې بدبختانه زموږ ساتو په یوه کې د درد دوا په ډیره زیاته بیرحمانه پیمانه سره او په ډیره زیاته پیمانه سره کارول کیږي. دریم په خپل لاس سره د حالاتو کې د معدې مشکلات چې رامنځته کیږي هغه بعضې کمزوري دواګانې دي ټول مزمن امراض دي که هغه د ګردو امراض وي که هغه د جګر امراض وي که هغه سرطاني امراض وي او همدارنګه رواني حالات رواني تشوشات دا زموږ ستاسو په هیواد کې ډېر زیاتې بعضې نور مرضونه دي چې هغه د زولنجر لیسن سیندریم او سیستمک مستوسایټوزیس وایي په دا ټولو حالاتو کې د معدې تیزاب زیاتېږي نو په نتیجه کې د معدې مشکل رامنځته کوي. کله چې د معدې مشکل د یو چا په نظر باندې رامنځته شو نو هغه د معدې مشکل د غذانه وروسته د مریضانو د بعضې مریضانو ته درد پیدا کیږي او بعضې مریضانو ته درد نه پیدا کیږي. د هغوی دغه د معدې درد د درد وسط داسې ده چې کیدلی شي د هفتو یا میاشتې یا کلونه درد ورک شي او یا دا چې کله درد رامنځته کیږي درد د غذانه وروسته یا مثلا د ترخو غذاګانو نه وروسته یا د ترشو غذاګانو نه وروسته یا هیڅ هم نه وي په اني ډول سره درد رامنځته شي د درد په څنګ کې به مریض ته اشتها هم خرابیږي مریض بدوالی به هم پیدا کیږي او هلته زخم د زخم وینه ورکوي. اکثره د مریض په ټاکو امتیازو کې به توروالی رامنځته کیږي یا مثلا تازه وینه ورکو کیږي ډاکټر میتیاز کې تازه وینه راځي نو دا ټول هغه څه دي چې باید د معدې د مریض په رابطه باندې د دې ټول شیانو باید د دې انویسټیګیشن یا تحقیق وشي اساسي کار یو لاته پیدا شي نو که چیرته علت پیدا شو او علت تداوی سي نو په نتیجه کې دغه غذا نه وروسته یا مثلا په لوږه باندې یا د بعضې غذاګانو سره د درد زیاتوالی کموالی دغه بیا ټول په اساسي ډول سره له منځه ځي. زما ورته توصیه دا ده چې باید دغه د معدې د مشکل هغه اساسي علت پیدا کړي چې ور د غذا نه وروسته د معدې لپاره معده کې درد پیدا کېږي. هغه علت باید پیدا شي، هغه له منځه لاړ شي، بیا به انشاءالله د غذا نه وروسته د په معده کې درد نه وي.
مننه ډاکټر صاحب. کور ودان دغه نبیل صاحب چې زنګ وهلی و له هلمند نه تاسو سره خبرې هم وکړې چې وای د پښو درد راته پیدا شوی دی او حلقې وچیږي، ستونی وچیږي.
لودین صاحب، دا چې رحمت الله نبیل ته د پښو درد او د وجود دردونه دي او همدارنګه حتی وخت د سترګو نظر مې هم اوس کم شوی ده، تشو متیازو ته هم زرزرزم او وزن مې هم کم شوی ده، دا ټول هغه څه دي. څو نقاطو زه باید متوجه شي. اول زمونږ استاد په ملک کې داچ درې سو ورځې لمر ته خو بیا هم زمونږ اکثره هیوادوال د ویټامین ډي د کمبود سره مخامخ دي. کله چې د ویټامین ډي یو دا پخوا یو ویټامین و، نن سبا په نوي کتابونو کې ویټامین ډي یو هارمون دی. هارمون د دغه لاندې مطالعه کېږي، د لوړ لاندې مطالعه کېږي. اول باید خپل ویټامین ډي لیول ته انسي. ویټامین ډي لیول باید وکتل شي. د ویټامین ډي لیول که چېرته ټیټ وي هغه باید تداوي شي. دوهم دا ده چې دا چې مثلا پښې درد کوي او د سترګو نظر هغه سوی ده، وزن یې کم سوی ده، تشه متیاز تم زیات شي، خوله یې مغږېږي، باید یو د خپل شکر وګوري. شکر باید په نهاره باندې وګوري. د شکر د کتلو دپاره درې قسمه معنې دي. اول په نهاره باندې باید خپل شکر وګوري. په نهاره باندې باید شکر د 126 میلی ګرامه نه باید پورته نه وي. که پورته وي او دوه ځله معنې چې دا شکر ده. په مړه کټه باید خپل شکر وګوري. که چېرته شکر په مړه کټه باید د 200 نه پورته نه وي. کله 200 نه پورته او دوه ځله ماینس وو بیا هم دا شکر تشخیص وو. یو بل ډیره مهمه معنی چې د دې مریضانو د تشخیص لپاره هغه اساسي معنی ده، ایچ بی ای ون سی ورته وایي، یا ګلایکیټډ هیموګلوبین، دا باید معنی کړي. دا باید وګوري. د دې دغه فیصدي باید د 6.5% څخه د ایچ بی ای ون سی لیول پورته نه وي. که چېرته پورته وي دا هم په دې معنی ده چې شکر ته داخل شوی ده. چې کله څوک شکر ته داخل شي په هغه کې هم د پښو دردونه وي، هم د مریض وزن کمیږي، هم د مریض په اشتیا زیاتیږي، په مقابل کې وزن کمیږي، ځان بین درد کوي، سترګو نظر هم خرابېږي. ځکه شکر د بدن ټول واړه او لوی رګونه خرابوي. کله چې د بدن واړه لوی رګونه خراب شو نو په نتیجه کې دغه د شکر ټول جنجالونه، هغه جنجالونه یا اختلاطات چې شکر رامنځته کوي، همدغه د ځان دردونه دي، د پښو دردونه دي، د زړه حمله ده، مغزي سکته ده، د سترګو د نظر خرابوالی ده، په نرانو کې د جنسي قوې کمزورتیا زیاتوالی ده، او همدارنګه د ګردو عدم کفایت ده. دغه ټول جنجالونه او په هضمي سیستم کې د قبضیت او د اسهالاتو رامنځته کېدو سبب کېږي. نو په همدې اساس باندې زما ورته توصیه دا ده چې یو ځل دی باید خپل شکر وګوري، د ویټامین ډي لیول وګوري او کلسیم وګوري. نو په دې شیانو کې چې چېرته مشکل وي اکثره په دې ټولو امراضو کې همدغه چې یو کلینیک لري، یو تاسو لکه دغه رحمت الله نبیل ورو چې د هلمند تماسې ولي وو، ځان بهم درد کوي، پښې بهم درد کوي، وزن بهم کمیږي، تشو متیاز به هم درد کوي. نو انشاءالله دغه شاید یې معنی کوي. که چېرته معلوم شو بیا دغه تداوي کې انشاءالله د دې حالت خبره وکړو.
کور ودان ډاکټر صاحب، دا چې د اورېدونکو پوښتنې هم پاتې دي، یوې بلې پوښتنې ته هم ځواب ورکوو، بیا ورځو اورېدونکو ته. اورېدونکو تاسو کولی شئ چې ټلیفون نه وکړئ، یوې پوښتنې نه وروسته تاسو ته بیرته راځو. ډاکټر صاحب، د اورېدونکو پوښتنه پاتې وه، هغه دا ده چې وایي هغه څوک چې د حمل تکلیف لري، میندواره وي او یا هم ماشوم ته شیدې ورکوي، د هغو لپاره کوم ډول خواړه توصیه کوي تر څو د ورځې پر مهال هغه ماشوم وږی پاتې نه شي او یا هم په ګېډه کې چې کوم ماشوم وي هغه سالم رشد وکړي؟
ډېره ښه پوښتنه دا چې علي محمد ورور د نیمروز څخه دا پوښتنه کړې وه. ټول هغه خویندې، ټول هغه میندې چې هغه د حمل نه کوم مشکل لري یا دا چې ماشوم ته شیدې ورکوي، نو په دغه دواړو حالتونو کې د مقوي غذاګانو څخه استفاده وکړي. خو شرط دا چې د دې په څنګ کې کوم بل مشکل ونه لري. نور نزاکتونه هم شته. مثلا یو څوک د شکر لري یا د ګردو تکلیف لري یا د زړه تکلیف لري، نو په دې وخت کې هغه غذاګانې چې مثلا کارول کېږي هغه غذاګانې په طبابت کې معلومې دي. که چېرې د دې په څنګ کې کوم بل مشکل نه لري، صرف د حمل لري یا ماشوم ته شیدې ورکوي، یو خور یا یو مور، نو په دې صورت کې ټولې هغه مقوي غذاګانې لکه مخکې چې ورته اشاره وکوله، خصوصا په پښتني کې، د مقوي غذاګانو څخه باید استفاده وکړي تر څو چې د ورځې په جریان کې د 14 ساعته 15 ساعته د دې بدن ته کافي اندازه انرژي ورکړي، تر څو چې هم که چیرته حمل ولري د وینې د لارې نه ماشوم ته کافي اندازه غذا ورکوي د مور په رحیم کې، او که چیرته ماشوم ته شیدې ورکوي د شیدو د لارې نه په کافي اندازه شیدې ماشوم ته ورکوي، تر څو چې ماشوم دغه د لوږې سره مخامخ نه شي. هغه مقوي غذاګانې اکثرا دا کولی شي شهمیات لکه مخکې مې چې ویلي یو ګرام 9.5 کیلو کالوري انرژي تولیدوي او زموږ استاذو ته ډېره زیاته بدن ته ډېره زیاته انرژي ورکوي، او د دې په څنګ کې هغه غذاګانې چې زیاتې شیدې تولیدوي مثلا لکه د مېوې جوس یا سبزیجات د دې څخه زیاته وکارول شي. او بل ټوله مهمه خبره دا ده، ټولې هغه خویندې مینې چې زموږ استاذو برنامه اوري نو اکثرا دوی د کمخونی سره مخامخ کیږي، ځکه روزانه زموږ استاذو د بدن د اوسپنې ضرورت چې ده یو میلی ګرام اوسپنه زموږ استاذو بدن ته داخلیږي، او دغه یو میلی ګرام اوسپنه زموږ استاذو په بدن کې د مختلفو کیمیاوي تعاملاتو په نتیجه کې د بدن څخه خارجیږي. نو کله چې یو خور یا یو مور حمل واخلي او یا دا چې مثلا ماشوم د شیدې ورکوي د بدن د اوسپنې ضرورت یې له 2 میلی ګرام نه نیولې تر 15 میلی ګرام پورې روزانه دې ته لوړیږي. نو په دې صورت کې دغه خوندې باید ټول هغو غذاګانو څخه زیات استفاده وکړي چې هغه په خپل ترکیب کې زیاته اوسپنه ولري، که چیرته داسې یو کار وکړي نو دوی کم خولي سره مخامخ کیږي.
ډاکټر صاحب، دا خواړه به تاسو سابو یادونه وکړه، نور کوم خواړه دي چې یو څه له اقتصادي اړخه هم ارزان لویږي پیدا کیږي په وطن کې دا ښځې استفاده کوي؟
بس ما ورته دا توصیه ده چې د سبزیو ترکاري څخه ډېره استفاده وکړي. سبزیو ترکاري په خپله په خپل ترکیب کې په کافي اندازه سره اوسپنه لري، او د حمل او د ماشوم د شیدو ورکولو په جریان کې دغه کومه اوسپنه چې په غذایي موادو کې ده، خصوصا په د سبزیجاتو په میوو کې چې ده، دا هم د دوی د بدن هغه د اوسپنې ضرورت نه شي پوره کولی. نو دوی باید د حمل په جریان کې او یا دا چې ماشوم د شیدو ورکولو په جریان کې هغه اوسپنه چې په سبابت کې د دوا په شکل باندې جوړه ده چې هغه د کمخونی دواګانې وایي، دې څخه باید استفاده وکړي تر څو چې دوی کمخونی ته لاړ نه شي او ماشوم ته هم د کمخونی ماشوم باندې هم یو منفي تاثیرات کوي. نو د غذا په څنګ کې باید هغه اوسپنه چې د دوا په شکل ده د هغې څخه هم باید استفاده وکړي تر څو چې دغو مشکلاتو څخه کمخونیانو څخه.
ډیره مننه ډاکټر صاحب، سلامت اوسئ. راځئ چې بیا اوریدونکو ته نوبت ورکو. اوریدونکي اړیکه نیولې ده، مهرباني وکړئ. آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
محترم سلامونه ومنه. محترم ډاکټر صاحب سلامونه ولې کوم فاضل هوتي ګرځا کې
ما. مهرباني وکړئ ورداک صاحب.
ډاکټر صاحب محترم، نن دا خپل پښتنه د موږ یو دوست یا دا کاڅخې په میرا باندې ډېر بد لګي، غیر د سپیرو د دینه چې سپوره ډېر هیڅ کومه د سپات هغه ځنه په کو قرار نه واغ کاڅخې وخري دای چې د مو دغه میدا درد په کو غیر د دغه سپوره ډېر هیڅ بد کې وی کې درد نه وي خو شار کم کاڅخې وخري دا د میدې د درد سبب یې ګرځي. او بل مې وی دا ځکه کورنۍ دا یو رقم تم څو ورکوي یا پکسي ورکوي دا پرې کې رتي دي نه څه پودا کو په ځکه کورنۍ کې دا مشکل لري کې ملي دي ملي دي پورا. مننه.
سلامات اوسې ورداک صاحب، مننه. پښتنه مې ولي کل سولې روسته ورته ډاکټر صاحب جواب ورکړي. مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو د بل اوریدونکو ته تماس نیولای. مهرباني وکړئ خبرې وکړئ، غږ مو وصل.
السلام علیکم. مجلس عام کرس مولا صاحبکم درنډا بلخ کې د حالت درنډا بل صالح.
ښه، مهرباني وکړئ سعادت صاحب.
ډیر مننه. سلامت اوسئ. لږ څه محترم ډاکټر صاحب څخه دا پوښتنه ده چې کله راځي ما ته کوم بیا چې ولا ډیر شکر باندې تور شپه راسي.
په سترګو دې تور شپه سي.
بلې. هو
خا مننه. پښتنه مو ولیکل سوله رادیو غږ مو جګو څنګه بیرته زموږ غږ اوریدل کېده. په هر حال ولیکل سوله سلامت اوسې. مننه. کور ودان ورزو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ آزادۍ رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام. تاسو غږ راځي، مهرباني خبرې وکړئ.
ژوند او سرور د پښتنه میکوله ذبیح الله يم د جلال آباد نه.
مهرباني.
پښتنه دا و چې زما دغه معدی مشکل لري او معده مې چې سخت سوزي چې کله لوبیا وخورم یا د غټه غوښه همدا شنوریږي نو معدی باندې چې داسې راځي دغه سوزښت راځي. مالکه داسې دوایي شوي ډاکټر صاحب هدایت وکړي.
تاسو تر اوسه ډاکټر ته نه تللی؟
ډاکټر ته تللی یم، ډاکټر راته دوای راکوي چې دوای خورم صحیح، او کله چې دوای خلاص شي نو بیا هماغه مشکل.
مننه ډاکټر صاحب، تاسو څه ورته وایئ د زبی الله ورور ته؟
بس
سلامت اوسئ، مننه، کور ودان. بل اوریدونکی راخلو، مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمني پروګرام.
السلام علیکم لدین صاحب، خیر جوړ
و؟ ډیره مننه ستړي مشې، کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او څه وایې راته د موضوع په اړه باندې؟
رحمن الله خبرې کوم د جلال آباد نه.
ښه، مهرباني وکړئ رحمن الله خان.
ډاکټر صاحب، نه ما دا غوښتنه ده چې دغه روژه ماتې ته یو نیم ساعت یو ساعت وخت پاتې شي، نو دا امام معده باندې درد راځي.
د ورځې جریان کې بیا درد نه کوي؟
نه نه، د په جریان کې درد نه کوي.
او بیا چې کله روژه ماته کوي بیا وروسته څنګه؟
بیا ښیم.
ښه، بیا ښه وایي. فقط همدې ماښام وخت کې مو روژه چې نږدې سي، روژه ماته نږدې سي، معده په دردېږي. په هر حال سلامت اوسئ، پوښتنه یاداشت وله. بل اورېدونکي راخلو، مهرباني وکړئ، آزادي راډیو ده. اورو، غږ مو راځي، مهرباني وکړئ.
السلام علیکم.
علیکم السلام، استودیو سره وصلې، خبرې وکړئ مهرباني.
مننه روزانه، تاسو ته سلام، او ډاکټر صاحب محترم ته سلام، او ټول اوریدونکو ته سلام. په دې هله چې خو وخت مو پیل کړی وي او د صحت جامه مو پته نه وي،
مهرباني وکړئ تاسو د خبرونه په اړه څه وایئ راته؟
خبرونه خو مو تعقیب کړی ده دونه، خو ډاکټر صاحب محترم نه به زه د خپل یوه پوښتنه وکړم کوم، ستاسو اجازه یې.
مهرباني.
ډاکټر صاحب محترم، چې زما چې د میدی تکلیف مې ده، د یو دوه جمعې مخکې ډاکټر صاحب محترم زما په دې میده باندې د یو بوج ونته رالی او داړې رالی ونیو، نو داړه مې ډېر خراب وو. تقریبا شپږ یا اووه ګنټې ما کانګې کولې، د میدې چې کومې ستنې دي هغه مې مخوړې، هر رقم شربت مې مخوړو، د پودینې پورې مې هر څه استعمال کړل، خو هېڅ کار راباندې ونه شو. او تقریبا دې چې ما د خپل لو بیلو چې خدای ناخواسته زه مرګ ته نږدې شوی یم، نو زما دغه یو تکلیف و. بیا چې مې ټیسونه وکړل وایي اچ پالوري لري د مېدې، نو بیا مې دوایي خوړله، خو اوس چې کله پروت یم ډاکټر صاحب محترم، نو دا مېده چې مې ده لکه داسې یو احساس کوم لکه په دې مېدې چې مې یوه غټه تیږه پرته وي، یا داسې په ډډه چې څملم په دې چپه ډډه، بیا مې دا مېده برابره کله چې په ښي ډډه یا سیده څملم، بیا مې په دې مېده باندې دغه شانې بوجي، او کله چې مېده کې مې څه نه وي او نارې ما، نو هغې وخت کې مېده داسې یو د درد احساس کوم. نو ستاسو د جواب پته مې مه، هدایت مو ماته څه دی چې زه کوم دوایی یا کوم وسایل استعمال کوم؟
مننه، سلامت اوسئ، کور ودان. پوښتنه مو واورېدل، څه بل اورېدونکي لرو؟ مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام. ستاسو غږ وصل دی. علیکم سلام، مهرباني. و ډېره مننه، کوم ځای نه مو اړیکه نیولې او څه پوښتنه لرئ؟ پوښتنه مو کلک واضح وای راته، تکرار کوي او خدای چې غږ ملک سم وي، ځکه پوښتنه مو وانه اورېدله، مهرباني.
دا پوښتنه ده ډاکټر صاحب محترم څخه، چې زموږ دورې سم نظر نه درېږي، نو د هر لمانځه لپاره موږ او داسې کومه دوایي چې زموږ لپاره ګټه کوي هغه د ډاکټر صاحب موږ سره وکړي.
تاسو بولی لارو کې مشکل لري هر منزل پر او داس کوي هم دا مپختنه وکنه؟
او اور دې سازمان سره د سمارټ جن د دې داخل منزل پر او دې ور او داس کوم د وایي چې موږ لپاره ګټه کوي هغه دې راځه سم بیان.
ښه، مسانې لاره نه مشکل ده او کنه په ډاکو متیازو کې؟ مشکل مو مسانې لاره نه ده او کنه د ډاکو متیازو لاره نه؟ ښه، مسانې لارنه، مننه، سلامت اوسئ، پوښتنه مو یاداشت وله. بل اورېدونکی راخلو، مهرباني وکړئ، ازادي راډیو د روغتیا د ژوند شتمني پروګرام.
وعلیکم
السلام.
خیر؟
و ډیره مننه سلامات او سي کوم ځای نیمه اړیکه نیولې او د موضوع په اړه سره ته وایي.
مننه
تاسو ته هم مبارک وي.
وردو تقریب دی او چلی الرجی میگه او بیا تاسو باندې تا بوج راځي او تاسو کې یی تلویزیون دی دا په وردو په طرف باندې دا وردو تاسو تر پر چی مو ماري ځي او تاسو کې یی باندې وخت یو څه دا پږي او دا هم تاسو باندې ته بوج راځي وته خبر را مني بچی لګي ډاکټر ته نو یو سوال لګره جواب را راځي.
مشخصه پختنه مو څه ده او بخی ک پختنه مو مشخصه کوي چې آیا روزه سره هم کوم تړاو لري کنه لري تاسو دغه مریضی
زما موضوع اصاب روزه وایي زما سات خراب دي او بل فشار تقریبا دي فشار کله کله ته کی کله پته کیږي او بس مې روزه جون زما تقریبا ته ځه کیږي
او تاسو خو نور څه عمل نسوار سیګریټ دا څه عمل خو نه لري
نسوار کوم نور
چې نه نسوار کوي مننه سلامات او سیکور ودان. یو بل اوریدونکو راخلو بیا به ډاکټر صاحب نه د پښتنو ځوابونه وورو بیا خبرونه هم پای تر سو مهرباني وکي. ازادي رادیو د روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام.
السلام علیکم.
علیکم سلام مهرباني علیکم سلام لګمو ک خپل ځای تغییر کی چې غاګ موازی سي مهرباني خبره ته ادامه ورک
متنخو
سامسو سامسو مهرباني
دا چې څنګه دا ستاندې زړه د میډیا تکلیف لرم د میډیا ګایس تقریبا په ورځ کې څلور پنځه ورځې د چلا پات زما د وای میډیا کې دي چې څنګه مخې دې کوم پیدا نکړي او کله کله په دا چپاله کې ډیر ګولارې د ناس
مننه سلامت اوسې کور مو ودان اوریدونکو مننه چې اړیکه مو ونیول دا چې د خبرونې حملګي شبي پاتې دي. راځي چې ډاکټر صاحب د بیرته واسو چې تاسو پوښتنه به ځواب پاتې نشي. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ تاسو اتمن د اوریدونکو پوښتنه لیکلي دي در سره ورته ځوابونه ورکړئ. بیا که ما هم کومه پوښتنه درلودله د منځ کې به مطرح کوو. مهرباني وکړئ تاسو پوښتنو ته ځوابونه پیل کړئ.
لودین صاحب دا چې فضل هادی وردګ ور د وردګونو تماس نیولې و چې زموږ کوم خپل دا بغیر لسپیډ ډوډۍ نه بل هر کڅ شګری دې په مېدی باندې بار تاثیر کوي. اول دا چې د مېدی د مریضانو په فریض کې اول باید ټول هغه اشخاص چې زموږ تاسو خبرونه اوري او دوی د مېدی مشکل ولري د مېدی د مشکل اول نه فریض دا چې کوم غذا په مقابل کې دي کوم شی په مقابل کې چې دوی دوی باندې منفی تاثیرات کې دی په مطلب کې باید کموالی راوړي. او بل دا ده چې دا مریضان د پخې سبزي څخه زیاته استفاده کولای شي ځکه دا پخه سبزي کې هغه کدو ده هغه بېنډۍ دي هغه پالک ده کنور پخه سبزي ده دا ټول د معدې په تیزابو کوم تاثیرات نه کوي. دا کولای شي د سپینې ډوډۍ څخه استفاده وکړي او ټول هغه غذاګانې چې هغه د معدې تیزاب افراز زیاتوي لکه مخکې مو چې ورته اشاره وکړه بعضې مریضانو کې وریجې وي په بعضې مریضانو کې لوبیا وي په بعضې مریضانو کې غوښه وي او دغه ترخې ترشې غذاګانې خو ټولې مشروبات غیر الکولی دغه ټول میډیا په مریضانو باندې منفی تاثیرات کوي. دغه څه باید ډډه وکړي او کوم شنه چې باندې منفی تاثیر نه کوي هغه کولای شي استفاده وکړي او د دې نه وروسته باید دغه میډیا هغه اساسي علت باید پیدا کړي تر څو چې په تبابت کې د مرض اساسي علت پیدا نشي نو هغه مرض زمينه نه دي. کله چې اساسي علت پیدا شو هغه مرض به زمينه دي او هغه ته تشخیص هم ممکن نه. زموږ وخت توصیه ده چې باید کوم شنه چې باندې بدلګي هغه ته ډډه وکړي او میډیا دا دې مشکل هغه تاسو را پیدا کی تر څو چې دې مشکل څخه خلاص دي. دا دوه مپورتنه چې دا التونسا په اکثر کورو کارول کیږي دا په میده باندې څنګه ده التونسا دا په خپل میده باندې منفی تاثیرات کوي خصوصا هغه څوک چې بیا روجاوي روجي نوروسته ځکه میده خالی وي نو التونسا کې هم اکثر په ترکیب کې ویتامین سي موجود وي نو دا ویتامین سي د میډی تیزاب افراز زیاتوي نو په نتیجه کې کچېته سوبې میډی د خوانه مشکل لري هغه زیاتوي او کچېته سوبې میډی مشکلونه لري او په دوامدار ډول سره د روزماتي په وخت کې
دغه تنساوي کنو ترخصه یا نترشه یا وی لدینه زیات استفاده وی کی او په خانی میده باندې د میده مشکلات را منځ ته کول شي امید مو دا چې دې شان څخه استفاده وکړي کله چې میده په تدریجي ډول سره د شودو یا مثلا د میوي جوس یا یخنی شوروا یا نور د شایو لکه وګ دا چې هغه څه به دغه نورو سره کول شي کله چې میده مشکلونه نه لري دې څخه استفاده وکړي او درجمه دې په واسطه باندې څخه استفاده وکړي د میده باندې منفي تاثیرات اچوي
خا او د دې غبل ورور چې جلال آباد نه اړیکنی ولې وای کله چې لوبیا یا غټه غوخه وخرم نو معده یې درد کوي او که دوايي څور تسپارښتنه کوي
دا هغه زموږ ورور چې جلال آباد هم دغه تر کړه و لودین صاحب ټول هغه مریضان چې هغه په معده باندې لوبیا با تاثیر کوي غټه غوخه با تاثیر کوي وریجه با تاثیر کوي نو د دې مریضانو اساسی علاج باید مخیل دینا چیز وایم باید یو ځل د دوی څنګه میزه معنا سی که چیرته مریضان ايش پایوري ولري ايش پایوري لکه مخکې چې موته شراب او کول یو میکرو دا تر نوې څه د پوری د میډي مشکلات هم دغه میکرو څخه خرابې زګیږي دا باید یو ځل تشخیص یو وکړل شي د دې تشخیص په خاطر باندې درې لارې دي اول یا دغه د مریض په ټاکو میتیاز چې باید دغه میکرو باندې د انټیجن وکړل شي یا یو بل ټیسټ چې د مریض تنفس لري د کیږي چې هغه د یوریا بریتنګ ټیسټ وایي په کې دې بکتریا د غازاتو غلظت یا کنسنټریشن معلومیږي دا باید وقدر دي او یا دا چې مثلا مستقیما د میډې څخه چې مشکل وي کوم ځای کې هلته باید د انډوسکوپي د لارې نه غوښه واخیستل شي هغه غوښه باید معاینه شي چې غوښه به شي وایي که چیرته دغه معاینات وکول شي او 95% دغه معاینه چې دا دي هغه سنسټیویټي موجوده ده نو دغه ایچ پادری اکثره د میډې مریضانو کې دغه مشکل دي زموږ استاد په یو وخت کې لودین صاحب اکثره مریضان چې د میډې تکلیف ولري او د ډاکټرانو له تداوي څخه راځي نه وي یو هغه اساسي مشکل دا ده چې په اوله کې د دې کله میډې مشکل پیدا کړی ده میډې په خپله سره ډول سره تداوي کړی ده
او متخصص ډاکټر ته نه دی ورغلی
چې په بدن دواې هم هغه چې وی مراد نه ده تشخیص کړی دغه د ايش فایدوري رژیمونه چې په ټول دنیا کې څنګه رژیمونه موجود دي د هغو رژیمونو څخه په تخصصي ډول سره چې په تنه ده کړي نو هغه ته چې دواې ګډه وډه خوړلې ده کله دوا خوړلې کله نه ده خوړلې یا دا چې مراد نه ده تشخیص کړی نو د دې میکروب مقاومت رامنځته کوي کله چې د دې میکروب مقاومت رامنځته دي بیا دغه مرض منځ نه دي بیا دغه مریضان مجبور او مکلف دي چې ټول عمر د میډې د دوا څخه استفاده وکړي
جوابونه ورکو چې دا بې ځوابه پاتې نسی بل اوریدونکي ویل وای نیم سات یا یو سات یا یو نیم سات روزمات ته پاتې په میدان می درد کیږي لاندې ته هم ځواب ورکې بیا بدرین نور
څوار نو دول ساته یا یو لسې ساته غوښتي یا دول سې ساته مېده خالي دي نو په دغه ځای کې په مېده کې کوم تیزاب به راځي چې دا تیزاب په تقیم باندې مېده مخاطق شاو سره تماس راځي او هغه تم به کوي په نتیجه کې د مریضانو په نسبت باندې د مېده درد ساتيږي دا په دې معنی ده چې دا مریض دا اشخاص د مېده د اسید او افراز زیاته د مېده د تیزاب او افراز به څنګه د ټولې د مېده درد ختم شي
او بل اوریدونکو ویل چې مېده مې درد کوي چې پایلري هم لري وای دا احساس کوم لکه په مېده مې چې غاټه تیږي کیږي
لودین صاحب ټول هغه اشخاص چې دغوی د میډې د درد علاج یې شپږوري وي نو یا به میتا درد کوي یا به میتا درنده وي د دې مریضانو اشتهام خراب وي ولې به درد کوي قبضیت به هم ورته پیدا کیږي نس به هم بدونه اخلي د پښتنه به هم سوځي او ګډه کو میتیازو کې توروالی هم لیدل کیږي نو زما ورته توصیه دا ده چې دغه د ایچ پایدري دوا هغه رژیم کې د ایچ پایدري په خاطر باندې ورکول کیږي دوه هفتې د ایچ پایدري د اریډیکیشن د هدف په خاطر باندې هغه متخصص ډول سره واخلي تر څو ایچ پایدري ختم شي خو که چیرته ګډه وډه دوا واخلي یا کله دوا خوري کړي نه خوري نو د دې میکرو مقاومت هم زیږي بیا موږ ټول عمر د همدغه مشکل څخه دای راځي نو باید د دې په رابطه باندې ډیر زیات جدي اوسيږي خو سرانه دوا واخلي او ګډه وډه دوا واخلي هغه چندر رژیمونه د ایچ پایدري چې په تبابت کې موجود دي دغه استفاده وکړي تر څو چې دغه میکرو ختم شي
ډاکټر صاحب غدې بل اوریدونکو چې او داس مینه درې ګر مانځه ته او داس کې ته شو متیازو کې مشکل درلوده هغه ته څوایي او غبل اوریدونکو ته چوایي کله چې روزانه سم ګردو باندې مې فشار راځي او اعصاب مې هم خرابېږي دغه دوه پښتنې به جواب کو په لاندو کې یو دقیقه وخت لري مهرباني
مننه بس دغه څوک چې د تهرات تکرر لري باید وکړل شي چې په ادرار کې به میکروب نه وي موجود، یعنی سوزاک ده. او یا دا چې په نرانو کې اکثره چې عمر د 30 کلو څخه پورته لاړ شي، یو ناروغي ده چې هغه ته پروستات وایي. د پروستات لویوالی هم دغه د بولي یعنی د باولو یا د ادرار د تکرر سبب کیږي او داسې نور کیږي. او د مریضانو چې کله دغه چیز د علت بیا هغه وي پروستات وي هغه لوی شي، نو بیا هلته د مریض په تشو متازو کې نور مشکلات هم رامنځته کیږي او حتی سوزاکه به پیدا کیږي، یخوالی به هغه به یخ بیم کیږي. زه بدوال
او ډاکټر صاحب دغه بل اوریدونکو ته هم لاندې وایي او بخښي ډېر ثانیه وخت لري. دغه بل اوریدونکو چې ویل چې اعصاب خرابېږي لاندې ورته څه وایي؟
بس مشکل دا د قوت په خونه زموږ تاسو په واسطه عصبي مشکل ډېر زیات دي. عصبي رواني مشکلات د فشار سره هم مستقیما رابطه لري، د میډیا سره هم لري، د انسان د نورو سیستمو سره هم لري. نو یو ځل باید مستقیما دای دغه کچې ته عصبي مشکلات زیات وي عصبي ډاکټر سره خپل رابطه وکړي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب ډېره ډېره مننه. سلامات اوسئ. دا چې د خبرونې وخت نور اجازه نه راکوي. سلامات اوسئ. په دې هیله چې د اوریدونکو پوښتنې هم ځواب شوي وي. اوریدونکو ډېره ډېره مننه چې خبرونې سره مو اړیکه ونیوله. ډاکټر صاحب چې د داخله چارو متخصص او د شکر ناروغي متخصص و، ډاکټر فضل احمدزی، له تاسو نه هم مننه. اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې خبرونې ته مو اړیکه ونیوله.